طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز پروگرام درنو زده کوونکو ستړي مشای هله دا تاسو به خی او د نن ورځې د طبی زده کړې د درس لپاره به حاضر شوی وای. پوهان آرین د معمول په څیر یو ځل بیا ستاسو د نن ورځې درس پر مخ وړم. راځي تاسو کتابونه راواخلای. د طبی زده کړې د دریم کتاب پنځمه برخه پیدا کړئ. په پنځمه برخه کې د طبی معلوماتو عمومي څانګه یا برخه لرو. د طبی معلوماتو په عمومي برخه کې مهم طبی موضوعات له تاسو سره شریکیږي چې تاسو سره په ژوند کې د ډیرو ستونزو د حل لپاره مرسته کوي. ډیرایو هغو مسایلو ته مو ځای ورکړی دی او یا به په راتلونکي کې ځای ورکړو چې د هغې سره زموږ د ټولنې خلک لاس او ګریوان وي، یا یو څوک په یوه موضوع کې شکمن وي چې آیا دا به د دې لپاره ګټور وي یا زیانمن. آیا یو ماشوم چې په شپه ورځ کې 15 ځلې ادرار ترسره کوي دا نورمال حالت دی که غیر نورمال حالت؟ آیا یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دا مور ته ګټه لري که نه لري، که یوازې ماشوم ته ګټه لري؟ د سترګو لاندې د تورو حلقو رامنځته کیدل علت یې څه دی؟ آیا دا په طبیعي ډول وي که د ژوند په اوږدو کې رامنځته کیږي؟ په مخ باندې د ځوانو د نور خاتل دا ولې رامنځته کیږي او د دې لپاره موږ څه کولی شو؟ ترڅنګ د دې په راتلونکي کتاب کې ډیرو مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی دی. فرضاً د شړومبو یا د ترو په هکله چې په عام ډول پی هم ورته ویل کیږي، د دې په هکله تیب څه وایي، د تیب څېړنې څه ډول دي، آیا پی د بدن یا د صحت لپاره ګټورې دي یا نه دي؟ ترڅنګ د دې د خوب پر مهال د ماشومانو څخه د متیازو باهیدل د دې لپاره څه کولی شو؟ او د ماشومانو د سر خوراول، فرضاً ځینې ماشومان هغه داسې وي چې لویانې ونیسي پورته پورته الوزوي، دا د ماشوم لپاره څومره تاواني دي؟ او همدارنګه د پوزې څخه وینه بهیدل چې معمولا د ګرمۍ په موسم کې زیات رامنځته کیږي ولې رامنځته کیږي؟ علاج او تداوی څه ده؟ اپنډکس ځینې وخت التهابي شي چې هغې ته اپنډیسایټس ویل کیږي، د هغې نښې څه دي؟ څه ډول پوهیږو چې یو کس اپنډیسایټس لري یا زمونږ په عام ډول پنډیسي ده؟ ترڅنګ یې د غاښونو د خرابیدو لامل څه دی؟ د ډیرایو کسانو غاښونه خرابیږي یا خراب شوي وي، علتونه یې څه دي؟ څه ډول کولی شو غاښونه د خرابیدو څخه وساتو؟ د زکام په هکله به پوه شو، آیا زکام درملنه لري؟ د زکام لپاره درمل خوړل ښه دي یا نه؟ ترڅنګ یې په قبضیت باندې به پوه شو، چې و عام استون زده څکا ول پکار دی چې یو کس د قابضیت څخه خواندي وساتل شي او که یو کس په قابضیت اختاوی دا غیل پارا کوم تیبی مشورش تاوی د دې ترڅنګ د شکر ناروغان کله مونږ پوهیږو چې یو کس په شکر ناروغي اخته دی څوک باید دې ته شکمن شي چې دا کس شکر ناروغي لري یا د کومو نښو نښانو په درلودو سره یو کس موږ پیژندلی شو چې دغه کس د شکر ناروغي لري دا هغه مسایل دی چې د طبي معلوماتو خصوصا د عمومي طبي معلوماتو په برخه کې مو په راتلونکي کتاب کې راوړی دی ډیر زبردست موضوعاتی انشاءالله تاسو بر سره د دې ټولو ستونزو په حال باندې پوه شو نن د طبي زده کړې د دریم کتاب د عمومي طبي معلوماتو په برخه کې یوه ډیره جالبه موضوع پایلو و 50مه صفحه تاسو پیدا کړئ په 50مه صفحه کې یو موضوع را پیل شوی ده چې تر 950مه صفحه پورې دغه موضوع غزیدلې ده یعنی په دریو صفحو کې دغه موضوع ټوله شوې ده هیله ده چې هر زده کوونکی دې موضوع ته دقیق غوږ شي او دغه موضوع نور نه یادیږي یوازې یو مفهوم ترې واخلئ لیکه په لیکه به همدغه موضوعات نه یادوئ چې دا موضوع به داسې په یادوئ چې فرضاً دا جمله داسې ویل شوې ده دا جمله داسې ویل شوې ده تاسې به یوازې د دې موضوع مفهوم واخلئ راځئ لیکل شوي دي نوي زیږیدلي ماشومان هغې ته قوس کې نیونیټس لیکل شوی دی و 50 صفحه ده پورتنۍ برخه کې په تور جدول کې یا په تور ټیبل کې عنوان دی نوي زیږیدلي ماشومان په قوس کې نیونیټس لیکل شوی دی په دې تور چوکاټ کې چې کوم عنوان وي دا په دې معنی چې دا لوی عنوان دی لوی سرلیک دی او لاندې رنګه عنوانونه چې په دې صفحه کې یو راغلی حتی 50مه صفحه کې درې راغلی دي دا عنوانونه یا سرلیکونه د دې لوی عنوان یا سرلیک برخې دي نوي زیږیدلي ماشومان هغې ته په طب کې نیونیټس وایي قوس کې وګورئ نیونیټس هغه ماشومان چې نوي وزیږیږي هغې ته نیونیټس ویل کیږي کله چې یو ماشوم وزیږیږي تر 28 ورځو پورې ورته نیونیټس ویلی شو فرضاً یو ماشوم دی د 60 ورځو دی موږ ډاکټر ته ویلی شو چې دغه نیونیټ دغه ستونزه لري نیونیټ دی کله چې له 28 ورځو لوړ شي هغې ته بیا نور نومونه کارول کیږي انفانت نیونیټ په انفانت اوړي انفانت شیدو خوړونکي ماشوم ته ویل کیږي معمولا تر یو کال پورې بیا د انفانت کلمه استعمالیږي یو کال نه وروسته د بیبی کلمه استعمالیږي بیا چې کله ماشوم لوی شي هغې ته د چایلډ کلمه استعمالیږي اوس د انفانت په هکله نه غږیږو اوس د نیونیټس په هکله غږیږو نوي زیږیدلي ماشومان ګورئ ځینې وخت چې ماشومان وزیږیږي له هغې نه وروسته د مورګانو سره مختلف اندیښنې وي او د دې اندیښنې د ختمولو لپاره یوه مور مجبوریږي چې خپل نوی زیږیدلی ماشوم مختلفو ډاکټرانو ته یوسي او ورته شکایتونه وکړي یا ورته وایي چې دغه ماشوم زورونه وهي د ګیډې په برخه کې درد احساسوي یا ورته وایي چې د خولې شیدې بیرته راګرځي یا ورته وایي چې ماشوم مو ژر ژر ادرار یا متیازې کوي یا ورته وایي چې ماشوم مو مړیږي نه ټوله ورځ شیدې غواړي د دې ستونزو له امله یوه مور د خپل ماشوم په هکله ډاکټر ته ګیلې کوي اوس د دې په اړه غږیږو تیب د دې په هکله څه وایي دا موضوعات مو د دې په خاطر راټول کړي دي چې همدغه ستونزې په کورونو کې شته دي د طبي زده کړې زده کوونکي باید د دغو ستونزو د حل لپاره د پای ټکی کیږدي او یا زموږ ټولنه په عموم کې په دې برخه کې هوښیاره شي په هر کورنۍ کې چې زموږ زده کوونکي په دې موضوعاتو پوه شي، همدا زده کوونکي بیا نورو د کورنیو غړو ته هم ویلی شي چې داسې کوئ داسې مه کوئ. راځئ پیل یې کوو. نوي زیږیدلي ماشومان نیونیټس لاندې لیکل شوی. ځینې وخت کوچني ماشومان روغ رمټ وي خو مور یې په ډاکټرانو ګرځوي، نو په دې اړه میندو ته لازم سپارښتنې د مورګانو لپاره لازم سپارښتنې لرو. لومړی موضوع هغه کولیک یا د خېټې درد دی. د همدې موضوع پاک لږېږو. کولیک په نوم شربتونه هم شته، هغه د ګېډې دردونه آراموي. خو دلته همدغه کولیک کلمه راخیستل شوې د ګېډې درد ته ویل کېږي یا د خېټې درد. لاندې لیکل شوی دی، میندې زیاتره له دې شکایت کوي چې ماشومان یې زورونه وهي، مخ یې تک سور شي او ډېر ژاړي. دا په ماشومانو کې د خېټې د درد نښې دي چې په طبي اصطلاح یې کولیک بولي. ماشومان تر ډېره ماښام مهال له دې حالت سره مخ کیږي. ګورئ مفهوم یې واخلئ. وایي میندې زیاتره وخت له دې شکایت کوي، لکه یو څوک چې خبره درته کوي ته په ذهن کې اخلی، په دې ډول د مفهوم واخلئ. وایي چې مورګانې زیاتره وخت له دې شکایت کوي چې ماشومان یې زور وهي او مخ یې تک سور شي او ژاړي هم. تیب وایي دا په ماشومانو کې د خېټې د درد نښې دي چې په طبي اصطلاح کې ورته کولیک وایي. او ماشومان ډیری مهال د ماښام پر مهال یا د شپې پر مهال همدغه ستونزه احساسوي. اوس څه په کار دی؟ که یو ماشوم د ګېډې درد لري، سور کیږي، خوب نه ورځي، ژاړي او یا د ګېډې په برخه کې زورونه وهي، د ده لپاره څه کول اړین دي؟ لاندې لیکل شوی. نو میندو ته دا سپارښتنه وکړئ چې که ماشومان نور روغ رمټ وي، وده هم کوي، یعنی لویږي هم، وزن یې هم په نورمال ډول په ډیریدو وي، یعنی ډنګریږي نه، ماشوم روغ وي نه ژیړ وي، په سم ډول وده هم کوي لویږي هم، نو په داسې حالت کې دی نه ورخته کیږي، کومه ستونزه نشته. ده ځکه ګوری متن ته ګوری اتمن، ځکه چې ماشومان به یې په خپله ښه شي، میندو ته دا مشوره ورکول کیږي چې کله خپل بچی ته تای ورکوي نو ځیره دی شي، یعنی ځیرکه دې پاتې شي او دې ته دې په ځیر سره وګوري چې پر ماشومان کوم خواړه بد لګیږي چې د کولیک یا د نس د درد سبب کیږي. مور دې په دې هکله په فکر کې شي چې دغه ماشوم ته چې دغه شیدې ورکوم په دې کې خو ستونزه نشته، ده یا بازاري شیدې ورکوم یا که د غوا شیدې ورکوم. ډیری وخت نوي زیږیدلو ماشومانو ته یا بازاري شیدې ورکوي یا د غوا شیدې ورکوي یا یوه مور خپلې شیدې ورکوي او یا هم ډیری شربتونه ورکوي. یو شربت په بورا کې ورته جوړ کړي، هماغه باندې یو ماشوم لویوي. په دې دې فکر وکړي و مور. ګورئ نور لیکل شوي دي، لکه ځینې میندې خپل اولاد ته شیدې او مستې ورکوي چې په ماشوم کې دا تکلیف ډیرولی شي. کوم ډول شیدې؟ اصلا دلته دغه د نورو شیدو څخه هدف دی. فرضاً د غوا شیدې، د کوتیو یا ډبیو شیدې ورکوي یا مستې ورته ورکوي چې دغه ستونزه په ماشومانو کې ډیرولی شي. لاندې لیکل شوي، ماشوم ته د ډبی یا پودری شیدو ورکوونکو میندو ته هم په داسې حالت کې د شیدو د نورو ډولونو کارولو سپارښتنه وکړئ. ګورای مشوم ته چې د ډبی شې دی ور کوي یا نورې پودری شې دی ور کوي هغه ډول د بدل کړي داغه پریواز د نورې شې دی ور کړي فرزن یو کوتا شې دی ور تراوړي مشوم د سره حساسیت خای په ګډه کې باد پیدا کوي د ګډه دردونه ورته پیدا کوي هغه ډول شې دی بل ځل ما ورته راوړي د شې دی ډول بدل کړي اوس د دې لپاره د دې درس مفهوم دا شو چې کدی ماشوم ګډه دردونه کوي د ګډې په برخه کې زورونه وهي د ماشوم مخ سور کیږي نو یو مور باید متوجه شي د څه په خاطر لومړی وګوري چې ماشوم وزن اخلي لویږي که نه لویږي که په دوامدار ډول دغه ماشوم ستریږي وزن هم اخلي نو کومه ستونزه نشته په دې حالت کې دی یو مور هغه خوراک ته لږ توجه وکړي چې کوم خوراک ماشوم ته ورکوي فرضاً که یو مور ماشوم ته مستې ورکوي هغه مستې دې پرې بند کړي یا یو مور ماشوم ته کیلې ورکوي پیرینی ورکوي همدغه شیان دې پرې بند کړي د دې بدیل دې ورته پیدا کړي یا یو مور یو ماشوم ته پودری شي دې ورکوي د هغې پر ځای د فرمولا شي دې ورکړل شي ځانګړې کوتي دي د ماشومانو لپاره خپل عمرونه یې ورباندې لیکلي چې دې عمر ماشومانو ته دا شیدې باید ورکړل شي کله چې دا حالت بدل شي نو شاید دوی دغه ستونزه حل شي او څو اضافي سپارښتنې کومه دا چې د دې په هکله موږ نیوناټالوژي تر څنګ یې پیډیاټریک په نوم ځانګړي مضامین په پوهنتونونو کې ویلي دي په خپله ډانه کې په خپله څانګه کې ډیر موضوعات لري یو څو خبرې عمومي زه هم کومه نورې چې دلته مو نه دي لیکلي یو موضوع دا چې لومړی تر نهایي کچې باید هڅه وشي چې ماشومانو ته د مور شیدې ورکړل شي هغه ماشومان چې د مور شیدې استعمالوي په هغوی کې د ګیډې د کولمو د معدې دغه تکلیفونه نه رامینځته کیږي نه به اسهال رامینځته کیږي پکې نه به قبضیت پکې رامینځته کیږي تر ډیره پورې د غوا شیدې یا پودری شیدې د نورې شیدې دا د هضمي سیستم ګډوډۍ رامینځته کیږي یا به ماشوم اسهال وي او یا به ماشوم قبضیت لري د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شوي وي مور د کوشش وکړي چې خپل شیدې ماشوم ته ورکړي یوه ډیره مهمه خبره کومه په ټولنه کې تر ډیره پورې داسې میندې شته چې دوی وایي زه شیدې نه لرم چې ماشوم ته یې ورکړم ګورئ خدای تعالی چې کله یو ماشوم یو مور ته ورکوي نو په همدې ترتیب په مور کې د شیدو د جوړېدو توان هم ورکوي دا چې ولې په ځینو میندو کې شیدې کامې وي علتونه یې ډېر زیات دي ټولې میندې یو ډول دي په شیدو کې دا چې د یوې مور شیدې شته دي د بلې نشته دي د دې ډېر علتونه شته دي لومړی هغه میندې چې وایي زه شیدې نه لرم همدغه مور خواري نه ده کړې د دې په اړه یو کتاب خبرې لیکل کیږي څه ډول مور باید د ماشوم سره نږدې پاتې شي کله چې ماشوم سره نږدې وي دغه سینه چې ټوله ورځ کارونه کوي د ماشوم نه لرې وي یوازې د شیدو په وخت کې چې ماشوم یې وژاړي وږی شي ورته راشي مور ماشوم ته شیدې ورکوي په دې وخت کې به شیدې دومره زر نه تولیدیږي د شیدو د تولید لپاره اوکسیټوسین ریپلیکس او تر څنګ یې پرولاکټین ریپلیکس دغه ریفلیکسونه شتون لري د دې عقصاتو په شتون کې شیدې جوړیږي او بیا شیدې بهر ته افرسیږي ته داسې یو مثال لري ګورئ لکه یو پم چې تاسې وهی او د پم د وهلو په اساس له لاندې څخه اوبه روانې وي روانې وي بالاخره د پم څخه بهر اوبه راوځي یعنی خواري به کوئ پمپ به وهی له هغې وروسته به شیدې راځي د دې لپاره چې د یوې مور شیدې جوړې شي او ماشوم ته انتقال شي، مور باید څه ناڅه خواري وکړي. هغه خواري دا ده چې څه ناڅه باید د شیدو د ورکولو نه نیم ساعت مخکې د ماشوم سره نږدې پاتې شي، ماشوم سره لوبې وکړي، د ماشوم سره مینه وکړي او ځای ځای ماشوم سینې ته واچوي تر څو دغه د تی تورا ساحه چې هغې ته آریولا په تیب کې ویلی شو هغه سټیمولیټ شي، هغه تمبې واخلي. کله چې د ماشوم خوله د هغې ساحې سره لګیږي نو هلته پیغامونه دماغو ته ځي، نخیمیا غوده یا پیچیټری ګلین باندې اغیز خیندلی کیږي. د هغې غودې څخه ځینې هورمونونه افرازیږي، په نتیجه کې په مور کې د شیدو د جوړیدو پروسه شروع کیږي. کله چې شیدې جوړیدل پیل شي اوس داسې یو حالت راځي چې ماشوم ته باید شیدې ورکړل شي. شیدې خو په خپله نه جوړیږي، د شیدو جوړیدل هم د ماشوم د ژړا سره، د ماشوم سره د نږدې لوبو په اساس، ماشوم سینې ته د اچولو له امله، د دې پر اساس جوړیږي. کله چې تکراراً دا کار وشي د ماشوم ته باید شیدې ورکړل شي. ماشوم ته کله چې شیدې ورکوئ شاید په لومړی کې شیدې ورته رانه شي، ځکه دلته یو بل پیغام باید انتقال شي. هغه پیغام د تیل څوکې څخه انتقالیږي او د سینې په داخل کې کوچنی کوچنی کڅوړې دي، د هغې د ټینګېدو سبب کیږي تر څو شیدې ورڅخه بهر شي. کله چې شیدې بهر شي نو هغه د تی څوکې ته راځي، یو ماشوم د شیدو خوړل پیلوي. ګورې یوه اوږده پروسه ده، داسې نه ده چې یوه مور د ټوله ورځ کارونه کوي، یو ناڅاپي د ماشوم ته راځي، هغه د سینې ته اچوي او شیدې ته ورکوي. حتما شیدې نه وي جوړې شوې، حتما دومره زر هغه میسیجونه نه انتقالیږي. مور چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي یو فکر باید وکړي، هغه فکر دا چې ماشوم ته باید فکر وکړي. څه ډول فکر دې وکړي؟ چې ماشوم زما په غېږ کې دی، دا زما ماشوم دی، زه ورته شیدې ورکوم، د مینې په نظر دې ورته ګوري. په دې وخت کې هورمونونه تولیدیږي چې په پایله کې خپله شیدې راځي او ماشوم ته شیدې انتقالیږي. ماشومان باید په ساعتونو ساعتونو پرېنښودل شي. ماشوم ته باید په هر ساعت کې یوه مور ورنږدې شي، ماشوم ځان سره نږدې کړي تر څو هلته د شیدو جوړېدلو پروسه روانه وي. د شیدو د ورکولو لپاره ګرانو زده کوونکو ځانګړې طریقې شته. ځینې میندې ماشومانو ته په بیړه شیدې ورکړي، یو 15 دقیقې یو ماشوم سینې ته اچوي تر څو شیدې ورته ورکړي. دغه طریقه مطلق غلط ده. ګورئ، ماشوم ته له 15 تر 20 دقیقو پورې باید شیدې ورکړل شي، یعنی له یوې سینې څخه 15 یا 20 دقیقې او له بلې سینې څخه هم باید 15 یا 20 دقیقې. زه فکر نه کوم چې یوه مور دې تر دومره اندازې پورې چې تقریبا نیم ساعت کیږي هغه د یو ماشوم ته ناسته وي تر څو ورته شیدې ورکړي. ستونزې ځکه شته دی، ګورئ، موږ که چیرې یوازې 15 دقیقې شیدې ورکوو، د دې علتونه ښایو چې ولې دغه یوه ستونزه ده. کله چې مور یو ماشوم ته شیدې ورکوي، په لومړیو 15 دقیقو کې له سینې څخه یوازې اوبه غوندې مواد یا هغه ډول شیدې چې یوازې اوبه لري هغه ماشوم ته انتقالیږي. یعنی په دې کې هغه ماډوونکي شایان یا پروټینونه، لیپید، شهم دا پکې نه وي، یوازې د ماشوم تنده ماتوي. کله چې 15 دقیقې شیدې پوره شي له هغې وروسته په راتلونکو 15 دقیقو کې، یعنی تر 10 دقیقې پورې، په دې شیدو کې بیا هغه شهم وي. شهم د یو ماشوم د مړولو سبب کیږي. یوازې یو ماشوم مړ ساتي. که چیرې لس دقیقې ورته شیدې ورکړو، له هغې نه وروسته که نورې شیدې ورکوو، یعنې تر 15 دقیقې پورې، په هغې شیدو کې پروټین راځي. پروټین هغه څه دي چې د یو ماشوم د غټولو سبب کیږي، د یو ماشوم د غوښو د غټولو سبب کیږي. یو ماشوم به قوي عضلات لري، یعنی د یو ماشوم د غټوالي سبب کیږي. ګورئ ګرانو زده کوونکو، تاسې باید میندو ته، ټولو ښځو ته دغه سپارښتنه وکړئ چې ماشومانو ته که شیدې ورکوئ، لومړۍ 15 دقیقې ستاسې په شیدو کې اوبه غوندې مواد، یعنې اوبلن شیدې وي، او دا شیدې یوازې د ماشوم تنده ماتوي. دوهمو 15 دقیقو کې، یعنې 13 دقیقې پورې، د یوې سینې څخه که چیرې شیدې روانې وي، په هغې کې لیپیډ یا شهم وي چې د یوه ماشوم د ماړیدو سبب کیږي، او که چیرې نورې هم شیدې ورکړو، تر 15 دقیقې پورې، په دې 15 دقیقو کې بیا پروټین وي چې د یوه ماشوم د غټوالي سبب کیږي. نو اوس تاسې وګورئ، په افغانستان کې میندې یوازې لومړۍ 15 دقیقې شیدې ورکړي، له هغې وروسته ماشوم لرې کړي، یا که چیرې ډېره خواري وکړي، 10 دقیقې ورته ورکوي چې یوازې ماشوم مړیږي. نو ځکه خو ماشومان ډنګر ډنګر وي، پروټین ورته نه ورځي. رزو د دې موضوع نه راځو، دا موضوع ډېره ژوره ځي. په راتلونکي کتابونو کې دغه موضوع ټوله درته لیکم، ځکه مهمه موضوع ده. خو اوس که چیرې د خېټې د دردونو، د خېټې د بعد موضوع ته راوګرځو، کله چې ماشوم ته شیدې ورکوو، په دې وخت کې باید یو بل فکر هم ولرو. د ماشوم خوله باید ټوله د تی د څوکې په چاپیر کې هغه بسته وي، دغسې نه چې د خولې یوه برخه یې خلاصه وي، سوری پکې وي. که چیرې یو سوری پکې وي، د تی د راودلو تر څنګ هوا د ماشوم معده ته داخلیږي، چې دې ته ایروفیجیا وایي. کله چې هوا د شیدو سره یو ځای د ماشوم معده ته داخله شي، نو په نتیجه کې د ماشوم د ګډې دردونه پیدا کیږي. ګورئ علت یې څه شو؟ علت یې دا ده چې د ماشوم خوله په سم ډول بند نه ده. ماشوم ته چې تای ورکول کیږي، باید د ماشوم خوله په مکمل ډول بند وي، او د تی د څوکې په چاپیر کې هغه هرې خواته بند پاتې شي. که چیرې څه نه څه خلاصه وي، د تی د راودلو پر مهال هوا د ماشوم معده ته داخلیږي، او په نتیجه کې فلاتولنس یا د ګډې باد پیدا کیږي، او یو ماشوم د ګډې له دردونو یا تکلیف څخه ځوریږي. نو په دې برخه کې باید دغه سپارښتنه میندو ته وکړو چې ماشوم ته باید هوا داخله نه شي. ګرانو زده کوونکو، د ګډې د دردونو د آرامولو لپاره د کولیک په نوم شربتونه هم شته، یا کالیک چې ورته ویل کیږي، هغه هم استعمالولی شئ چې موږ یې بیا په فارماکولوژۍ کې وایو. موضوع ډیره اوږدیږي، اوس لپاره د درس همدومره بس وي. گنی ما غوښتل چې د کتاب 85 صفحه هم ووایم، خدا چې موضوع ډیره مهمه ده، همدا لږ دې بس وي، خو تاسې مطالعې پکې جاری وساتئ. د دې تر څنګ اضافي خبرې چې زه یې د درس په اړه کوم ډېرې مهمې دي. راځئ ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. 44مه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی، یعنی د حاضرۍ په کارتونو کې 5 نمبر دایره توره کړئ، ای توری. تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ. خادو سلام عمل شو.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو، او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.